آزادی باشید.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د آزادی رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې څو خبرونه واورئ. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازولۍ مرستیالي پرون د هیلو ټراست ماین پاکې مؤسسې له مشرتابه سره په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو په اړه خبرې وکړې. رافایلا لودیچی پر خپل ټویټر پاڼې کښلي د افغانستان په هر ولایت کې د جګړې د میراث په توګه لا هم ناچاودو مهمات پیدا کیږي. د هغې په وینا د اروپای ټولنې غړي هیوادونه په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو پاکولو او د افغانانو له خوندیتوب سره مرستې ته ژمن دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې تیر کال ویلي و چې د 2022 میلادي کال له جنوري څخه تر اګست پورې په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو د چاودنو 415 پیشې ثبت شوي چې له کبله یې څه باندې 1500 کسانو ته مشروب له اوښتې ده. د پاکستان په کراچۍ کې د افغان بندیانو د حقونو مدافع منیزه کاکړ وایي بندیان دي د هغو کسانو په خبرو نه خطا وځي چې پر محکمو ګرځي او ځانونه د افغانانو قومي مشران شي. منیزه کاکړ آزادی رادیو ته وویل د دغو بندیانو د کورنۍ او ځینې غړي د ټلیفون له لارې تیر ایستل شوي او په یوه بل نامه پیسې ورڅخه اخیستل شوي دي.
مون دوی ته خبر ورکو چې د دوی سیسومره هم وکالت کوي، هغه مفت کوي، تاسو ته هیڅ ضرورت نشته چې تاسو چاته د پیس په نامه باندې پیسې ورکوي یا په بل داسې نوم باندې پیسې ورکوي.
باختر آشان شید طالبانو لخوا اداره کیږي د سه شنبه په ورځ د سند ایالت له یو زندانه د څلوېشت نورو افغان بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړ. د پاکستان په سند ایالت کې په ځانګړي ډول په کراچۍ ښار کې تر زرو ډیر افغانان بندیان دي. د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي پرونی په هرات کې د ملګرو ملتو د سیاسي استازولۍ له یوې ځایي مسؤلې سره د رسنیو پر مالي ستونزو خبري کړې. د کمیټې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دوی په هرات کې د یونما د ولایتي دفتر له مشرې آرزو هاتاکوی سره په یو غونډه کې د ځایي رسنیو د مشرانو د ستونزې په باب خبرې وکړې. د بیان د مخې په دې غونډه کې پر هغو چلنجونو بحث وشو چې دا وخت افغانستان رسنۍ او ژورنالیستان ورسره مخامخ دي. په ترکیه او سوریه کې د وروستي ویجاړونکې زلزلې له کبله د مړینو شمیر تر 8300 تنو واوښت. د ډي پی ای خبري آژانس د راپور له مخې د ترکیې مرستیال ولسمشر فواد اونکی نن چهارشنبه وویل چې په دغه هیواد کې 15,840 نوي تنه مړه شوي دي. د په وینا په ترکیه کې 14,000 تنه نور ټپیان شوي دي. پر دې سربیره 15,015 اویا ودانۍ نړېدلې دي. د ترکیې په ګاونډي هیواد سوریې کې بیا 2,200 تنه مړه شوي دي. په همدې منځ کې د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې ممکن د ترکیې او سوریې د مرګونې زلزلې د مړینو شمیر تر 20,000 ورسی شي. له بلې خوا په زلزله ځپل یو سیمو کې د سوریې د کډوالو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د سوریې د شمال لویدیځو سیمو یوه برخه چې د دوشنبه د ورځې مرګونې زلزلې ځپلې ده د دغه هیواد د حکومت د مخالفانو په لاس کې ده او هلته میلیونونه سوري کډوال دېره دي چې د سوریې له نورو سیمو ورغلي دي. ملګرو ملتو پرون سه شنبه اعلان وکړ چې دغو سیمو ته د مرستو رسولو لپاره هڅې زیاتې کړې، خو په عین حال کې خبرداری ورکړ چې د بودیجې د کموالي له کبله له زلزله ځپلو کډوالو سره اوسنۍ بشري مرستې کافي نه دي. پر دې سربیره څه باندې 3.5 میلیونه سوري کډوال په ترکیه کې اوسي چې د هغو نیمایي د ترکیې د جنوب په زلزله ځپلو سیمو کې میشت دي. اوکراین پرون سه شنبه اعلان وکړ چې تیر 24 ساعتونه د روسي ځواکونو لپاره د جګړې له پایله تر اوسه تر ټولو خونړی و. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د اوکراین پر ختیځ بریدونو ته زور ورکړی او لسګونه زره تازه دم ځواکونه د جګړې جبهې ته لیږلي دي. خو د ریوټرز خبري آژانس پر اساس اوکراین ادعا کوي چې په وروستۍ یوه ورځ کې د روسیې تر زرو ډیر سرتیري وژلي دي. آژانس وایي چې دا ادعاوې په خپلواک ډول تایید یا ردولی نه شي.
ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري.
دوی راته واځه به دغه تاسو نه جوړیږي او د خبرو قصه کې مو وسه دا اصل دلیل هم ده.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟
ټول را پورې خندل امام څه خلې نه شو بسله.
او ځوانان څنګه کولای شي په ځان باور پیدا کړي؟
منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي.
ځواني د پرمختګ لپاره یو ښه دوره ده، خو ځینې ځوانان په دې خاطر هم هڅه نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او له دې ویریږي که ناکام شي یا تیروتنه ترې وشي د خلکو د خندا به شي. همدا ویره سبب کیږي چې دوی ډیر ښه فرصتونه له لاسه ورکړي او لا نورو وروسته پاتې شي. افتخار مقبل هغه ځوان دی چې په نفس اعتماد کم و او په همدې سبب په ژوند کې له ډیرو ستونزو سره مخ شوی. دای وای کله چې په یو خصوصي خوانځي کې خونکې مقرر شو، دومره په ځان به باور وو چې د زده کوونکو په مخ کې خبره هم نشوي کولای.
ول شاګردان ته ودرېدم تختې ته، ټول را پورې خندل امام څه نشو څه خلې نشو بسله دغه سي ورته ودرېدم. خیر کې یو شاګردان لړ شکایت وکړو د ما باندې ډېر بد تاثیر وکړو، بیا لړم غزم پریفو بیا بل ځای ته لړم سی وی مې ورکړه ځای کې بیا استاد په خایسي ومنلم. به شاګردان ډېر نه شالو درس مې انشاءالله ورو ورو جرات مې هم سي شو درس ورکول مې شي شاګردان راځي. مونږ خپل سي او کور کې مشمن باندې پریکټیس کول او تخته پیدا کړو، خپل تخته باندې لیکچر ورکول مشمن د زده کول او د انګلیسي دغه سمیتود باندې لاړم.
نثار احمد بل هغه ځوان دی چې وایي په ځان باور نه لري. د یې سبب کورنۍ بولي چې د تشویق پر ځای ډیر کله د تداسې خبرې کړي چې په ځان یې د باور وژلای.
دومره خپل ځان باندې اعتماد نه لرم. دا ټول د څه شي تاثیر ده؟ دا د تاثیر چې کورنۍ کې مونږ سره تشویق کړي نه یو، یا مثلا کوم څه چې مونږ وختلې دي هغه غته رسیدلې نه یو. لکه ما سوچ ځای نه مثلا یا مې کورس ویلای، مثلا کورس کې مې ښه نمرې اخیستې دي یا سرټیفیکیټ مې ترلاسه کړی. عزت په ډیر خوشاله کور ته راغلی یم. ټول تمیل والا ما سرټیفیکیټ اخیستی ده، داسې مثلا دې ژبه کې ډېر نمرې ما وړي دي یا فلانه ډپارټمنټ یا مثلا یو مضمون کې مې ښه نمرې اخیستې دي. دوی راته واځه به دغه تانسه نه جوړیږي واځه ته خبرو قصه کې مو وسه دا اصل دلیل هم دا دی. نه دلیل ده چې اوس مثلا مونږ اوس نشو کولی یو سټیج پر سر باندې لاړ سم یو څه باره کې خبرې وکړم. دا ټول دې همدې تاثیر ده.
عبدالرازق منظور وایي هغوی چې ویریږي او په ځان باور نه لري دوی ډېر وخت یو ډول او تکراری ژوند لري او د پرمختګ مزل یې ورو وي.
تر ټولو مهمه ویره ده. هر څوک له دې ویره کوي کنه چې مثلا زه به یو داسې بې وزن خبره وکم چې د یو چا د تمسخر سبب بشم. حال دا چې مونږ کچېری خپل په نفس باندې اعتماد زیات ول روزي مونږ د کامیابی سبب کیږي، ولې دا چې مونږ اعتماد کمیږي په خپل نفس باندې او دا سبب د دې کیږي چې هغه خپل هدف ته مون رسیږي او د ناکامۍ سبب هم کیږي. یعنی کچېری یو انسان وګوري چې په یو کال کې یا په نیم کال کې شپږ میاشتې کې خپل هدف ته ځان ورسوي، هغه کچېری خپل نفس باندې اعتماد کمی نو لس کاله بعد خپل هدف ته رسیږي.
ظاهر څراغ چې په کم عمر کې کتاب چاپ شوی او اوس له یوې رسنۍ سره کار کوي وایي دا د ښوونځي له دورې په ځان کار وکړ او دا باور هم په ځان او هم د ځان په اړه په نورو کې پیدا کړ چې دی ډېر څه کولای شي.
د دې انسان د روزنې جوړونې لومړنی بنسټ چې دی هغه کورنۍ ده، بیا ورپسې ښوونځی او پوهنتون هم دغسې. که په ښوونځي کې یو ماشوم وهڅول شي هغه باندې کار وشي په هغه باندې یعنی د هغه په جوړونه باندې هغه ته خبرې کول خبرې ویل هنر زده شي او هغه دې د وهڅول شي چې دا راپورته شي خبرې وکړي د خپل ان په آزاد توګه خلکو سره شریک کړي، نو دا زما پان باندې چې د یو ټولنې ته د یو سالم انسان د یو جوړ انسان وړاندې کول دي. کله چې ځوان دې هڅه رسیږي چې د لزان سره څل لري خو نشي کولای ډار او ویره ورسره چې خلکو سره شریک کړي، دا په خپل انسان کې د هغه زنجیر دی چې دا باید خپل مات دا چې به څنګه دې ماتول شي دا به خپل ځوان ورته وهل لاره پیدا کړي چې به څنګه کول شي چې د خپل غاګ خپل خبره خپل یعنی هنر خلکو ته څرګند کړي.
هغه ځوانان چې په ځان باور کم وي یا ویلتی شاوخوا خلک هم وي چې په منفي خبرو یې روحیه وروجني. خو مسعود فیضی چې خپل له داسې کسانو سره مخ شوی وایي هڅه یې کړې چې له هغو کسانو لري ووسی چې په ځان د باور ورختموي.
زه یو مثال دالرم، په وخت کې زما سره زما د کلی زخړې خپل خپلوان یا ملګری په فیسبوک کې ول یا کله چې ما کوم شیر پوسټ ک یا کوم لیکنه به می وکړه خو ته باندې دوی سره به نه ور جوړه کنه دوی ذهنتونو سره دی به ډول ډول داسې کمنټونه راتلل داسې میسیجونه به راتلل چې هغې به زه ځورولم او نه به کېدل چې د هغوی سره هغه دلیل هم وایي ځکه چې مجازي فضا او دوی زموږ نه ډېر لرې و کنه که چېرته نږدې وایي کېدای شي ډول هم قناعت ورکړی وه بیا ما خا دا وبلله چې هغه ټول مې لرې کړل پرې مې نه ښودل چې هغه زما روحیه کمزوري کړي زه د ګڼ شمېر داسې مسایلو سره مخ شوی یم په کورنۍ کې مثال داسې مسایلو سره مخ شوی یم لکه د فلاني زوی کولی شي ته یې نه شي کولی مګر ما باندې اغېزه نه ده کړې ځکه چې زه پوهېدم چې زه تر هغه ښه کوی شم که هغه په یو برخه کې مثال کار کوی شي کېدی زه په بله برخه کې تر هغې ډېر پیاوړی وم او اوس خپلې کورنۍ ته او خپل شاوخوا خلکو ته مې دا ذهنیت ورکړی دی دا مې پرې منلي دي چې مثال زه چې څه کوم یا مې څه کړي دي هم یې کولی شم او هم مې ښه کړي دي.
د حنیف تسل په باور ځوانان چې څه ډول فکر کوي تر ډېره ژوند یې هم هماغسې وي. د نوموړي په وینا که ځوانان غواړي چې ژوند یې ښه شي باید د ځان په اړه مثبت فکر وکړي او په ځان باور ډېر کړي.
هغه څه چې موږ فکر کوو هغه زموږ په کړه وړو کې اثر کوي. یعنې که موږ چیرې ووایو چې زه یې نشم کولی خو طبیعي ده پکړه وړو کې هغه کوم کار چې هماغسې کېږي خو که چېرې کوشش وکړو زه بیا کولی شم. یعنې ځینې کلمې دي چې باید هغه هر وخت موږ له ځان سره تکرار کړو مثبت فکر وکړو یعنې ښه فکر وکړو لکه هغه هر وخت باید موږ ووایو چې زه کولی شم زه وړتیا لرم زه قوت لرم زه فرض مثال نه ناکامېږم د دې پر ځای د دې هغه بل منفي اړخ راواخلو دغه مثبت اړخ باید ووایو لکه منفي اړخ دا دی چې والله زه به ناکام شم یا زه نشم کولی یا زه دومره چیرته قوت لرم ان دغه کلمې دي چې کله موږ په ذهن کې راتاویږي هماغه په ژوند کې هم عملي کېږي. یعنې هر وخت باید په ځان اعتبار ولرو مثبتې خبرې وکړو مثبت کړه وړه په خپل ځان کې زیات کړو.
ساندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي او ځوانان څنګه کولای شي چې په ځان باور پیدا کړي په همدې اړه مو له ارواپوه پوهنمل شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد یو شمېر ځوانان په خپل ځان باور نه لري عوامل څه دی ولې دوی په ځان باور نه لري؟
اول مورد ما ولید هغه هدف و ډېری تنقید ځوانان او ځوانان په ژوند کې یو مشخصه موخه یو مشخص پلان او مقصد نه لري او دغه د دوی اروا ټوکی او پر نفس اعتماد له منځه وړي. دویم هم مقایسه ده. دوی معمولا یا ځان له خلکو سره یا کورنۍ له خلکو سره نور ځوانانو تنکی ځوانانو سره مقایسه کوي. دریم توقعات یا غوښتنې دي. ډیری ځوانان او تنکی ځوانان له ژوند ډیر څه غواړي ډیر زیات له خپلو وړتیاو او له خپلو توانایانو نه ما وره هغه څه غواړي. څلورم مورد د والدینو د مور پلار او د کورنیو پاملرنه ده. له بده مرغه باید ووایم چې ډیری کورنۍ خپلو بچو ته خپلو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ته ډیر پام نه کوي ډیره مینه یا ښه مینه اس مناسب اړتیا وړ مینه او محبت نه کوي. ډیری کورنۍ مهربانه نه دي او په ډیری کورنیو کې تاوتریخوالي ستا او لیدل کېږي. پنځم مورد د فشار مسله ده. له بده مرغه ووایم چې ډیر ځله د ځوانانو د تنکیو ځوانانو مسله د دوی استرسونه دي. یعنی د استاد لخوا فشار د ملګرو لخوا فشار د کورنۍ لخوا فشار د ټولنې لخوا فشار د همزولو لخوا فشار په هر چیرته په یو ډول په یو ډول په نه په یو شکل فشار. شپږم مورد زه احساسوم هغه د آزار وضعیت مسله ده. دوی معمولا په کوچنیوالي کې ځورول سوي یا اوس ځورول کېږي او دا د دوی پر نفس اعتماد ټیټوي. اوم هم د ملاتړ نشتون ده. معمولا ځوانان تنکي ځوانان او پټول کې انسانان وخت نا وخت لستون سره مخامخ کیږي که په داس شرایطو کې یو لوی یا مور پلار یا کورنۍ مرسته ورسره ونه کړي دوی خپل پر نفس اعتماد بایلي. اتم مورد محرومیتونه دي. تاسو پوهیږئ چې ډیری ځوانان او ترکي ځوانان په افغانستان کې له ګڼو محرومیتونو سره مخامخ دي. هغه سهولتونه او اسانتیاوې چې په ژوند کې باید موږ ولرو هغه نه لري. نهم مورد د یو وچ دیکتاتورانه ظالمانه او سخت چاپیریال سیاست شتون ده. هغه دولتونه هغه سیاستونه هغه ټولنې چې وچی دي او مقید دي بسته دي ټولنې په نظر هغه په ټولنې کې معمولا ځوانان او ترکی ځوانان پر خپل نفس اعتماد لاسه ورکی.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟ نه هغه ځوانان چې په ځان باور نه لري کومې خواته ځي؟
لګنو بریاو شاته کیږي. معمولا قربانی شخصیت پیدا کی، یعنی یو ډول ایثارګره او په اسلام هر چیرته دوی کوشش کوي چې خپل حق تیر سي، لګړ وروي ستونز سره مخامخ کیږي، اروي اختلالونه پیدا کوي، ټولنیز اختلالونه ستونزې پیدا کوي، په خوب کې ستونزې پیدا کوي، یو ډول تسلیم یارچته پر برخه کې تسلیمیږي، ډیر ځله وابستګي په نورو باندې، په کورنۍ، په مخالف جنس، په لویانو، په دیو، په وابستګي عاطفي ستونزې پیدا کوي، یو ډول بی باوره او ستونزمند ژوند لري له بعد مرغه. که موږ وکولای سو چې دغه په نفس اعتماد ستونزه په خپل وخت حل کړو، نو موږ ممکنه ده چې د ځوانانو او تنکیو ځوانانو ګڼې ستونزې چې کېدای سي ورسره مخامخ سي له منځه یوسو.
مننه استاد. وروستۍ پوښتنه دا کوو چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ځان، په خپل نفس باور پیدا کړي؟
د حلارو په برخه کې غواړم د ناتانیل برندن او مارتین ځینو وړاندیزونو ته اشاره وکړم. ناتانیل برندن وایي چې یو ځوان خپل ژوند هوښیارانه کی، که یو ځوان خپل ځان ومني، که یو ځوان خپل مسؤلیتونه ومني، که یو ځوان په ژوند کې غوڅ او قاطع ووسي، که یو ځوان خپل ژوند مخیص کی، که یو ځوان وکولی سي چې د خپل ژوند او د خپل ژوند ټولې چارې منسجمه کی، دی کولی سي په خپل نفس باور او اعتماد لوړ کی. یعنی ناتانیل برندن د اعتماد به نفس، پر خپل ځان باور او پر خپل نفس اعتماد او یو باورمند ژوند ته شپک اصل ورکوي چې هوښیارانه ژوند ده، د ځان منل دي، مسؤلیت منل دي، قاطعیت یا غوڅتوب ده، موخه ده او انسجام ده. که دغه موارد ترسره سي، ناتانیل برندن په دې باور ده چې دا ځوان او تنکی ځوان کوی سي پر خپل نفس باور لوړ کي یا پیدا کي. او مارتین هم یو مطرح ارواپوه ده چې په دې برخه کې ګڼ نظریات لري او د هغو افراد او اشخاصو لپاره چې پر نفس اعتماد نه لري، دی پیشنهاد کوي چې باید منظم کالي واغوندي، منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي او آماده واوسي، چمتووالی ولري ژوند ته، د ژوند چارو ته، امورو ته. مارتین په دې باور ده چې دی کوی سي چې پر خپل ژوند کې پر خپل نفس باور او اعتماد ولري.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
سپما کول څه ګټې لري او ځوانان څنګه کولی شي چې سپما وکړي؟ ځوانان چاید لري کې دې شی و برخې سپما کړي، خدا سي ځوانان هم شته چې سپما نه کوي، وای د سبا پته نه لګي، هر څه چنن لاس ته درغلل، مصرف کړه او لښوند خوند واخله. دوی که هر څومره ډیر رایت هم ولري، د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو لړل یو دی چې سپما نه کوله، یو وخت داسې هم پر راغی چې کاری له لاس ورکړ او ډیر وخت په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودای، وظیفه می و، خو په خپل وخت کې وخت سبب ما باید سپما کړی وای. هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا و دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دار پیښه شوه چې ملګرو ته اړسوم، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم، چې دا ډیره سخته وه. د دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختیږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډیر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپله شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوا باندې ماشومانو هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد وي، د دخلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پسنداز تربیت د ماشوموال نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چه په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف هغه عاجل ورته آماده کېږي. یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي، کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کړي، د خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کېږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کړي.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده، د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یو ګټه دا ده چې خپل سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنی که ته چیرته سپما کوې نو بیا اسراف نشي کوی، او که چیرته اسراف کوې بیا سپما نشي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنی کله چې موږ وظیفې نه وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کیږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنی موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات په حلول سو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کیږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کیږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه اقتصاد جوړوي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقدې پیسې سپما کړي.
دا چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي نو هر څه چې لاسته درغلل همدا نن یې مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنی سره سي لنډمهالی، اوږدمهالی او منځمهالی پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو، یعنې په دې معنی سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم که دغه کار ونه چلید زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضا دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو لویو مسائلو اوړي یو همدغه علت چې دوی سپمانوي کړي نو دوی په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بیغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالي استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالي استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالي استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي. ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده، نو دوی به طبیعي زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار ورسره ډېر اسوده وي، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسوده وي. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالي برخو کې ته پانګونه وکړي، ته له هغې بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده، یو ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي. مثلا ته میرمن دې، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي. نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او د دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بېلابېلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنا سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي. په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
اوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه په همدې ځای پات رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
azadiradio.com د آزادی میلمه. السلام علیکم. د دې خبرونې کوربه ز احمد تکل تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. لنجدې شپږم میاشتو راهیسې د پاکستان په زندانونو کې د افغان کډوالو د بندي کېدو راپورونه راسیږي. د دې کډوالو شمیر 2,50,000 بلکې زرګونو ته رسیږي. د هغه کسان دي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دورسته یا د کډوال په توګه او یا د علاج او نورو اړتیاو لپاره پاکستان ته ځي، خو پاکستانی پولیس یې نیسي او زندانونو ته یې لیږي. په دې ډله کې سلګونه کسان د سند ایالت د مرکز کراچۍ زندان ته هم استول شوي دي. په دې ډله کې ماشومان او ناروغې ښځې هم شامل دي. تر دې دمه د لږ تر لږه 3 کسانو د مړینې خبر هم ورکړل شوی دی، خو په دې وروستیو کې د کراچۍ له زندانه یو شمیر دا بندیان خوشې شوي هم دي. منیزا کاکر چې ډیری افغانان د منازه
او ځینې د منیژې کاکر په نومونه هم پیژني. د یو زیات شمیر د بندیانو په خلاصون کې مرسته کړې ده. منیزا کاکر نن د ازادۍ میلمه په پروګرام کې زما میلمنه ده او خبرې ورسره کوم. منیزه جانې ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې د ګډون لپاره بلنه مو منله. وړاندې په خبرونه کې د ډیرو مسایلو او له هغې ډلې ستاسو د ژوند او زده کړو په اړه هم خبرې کوو، خو لومړی لطفا دا راته ووایاست چې د کراچۍ له زندانه د افغان بندیانو د خوشي کېدو په چاره کې چې تاسو له څه مودې راهیسې کار کوئ، موږ او رسنیو یې راپورونه هم ورکړي دي، دا کار تاسو څه وخت او کوم اساس مو پیل کړ؟ ډیره مننه.
د جولای په میاشت کې موږ په سوشل میډیا باندې دا خبر ولوستو چې په کراچۍ کې 208 افغانان نیول دي په دوه مختلف اف آی آر کې. نو هغه کیسونه چې په کوم عدالت کې لګېدلي وو، زه خو دغسې په کراچۍ کې پریکټس کوم، خو په کراچۍ کې مطلب ستر ښار دی، دلته هم عدالتونه د یو بل نه ډېر لري وي. نو په کوم عدالت کې چې هغه کیسونه کېدل هغه زمانه ډېر لري، په کوم کې چې ما پریکټس کوي هلته نه وو. زما ملګرو خو زه خبره کوم چې زما سي کمی کلاس تلوز دی، هغوی چې ستاسو پښتانه دي، زنانه او ماشومان دلته عدالت ته راړي، خو د هغوی وکیل نشته. نو د سوشل میډیا د لیارې نه اول خبره وم چې افغانان یې نیولې دي، نو زه هلته لاړم، د هغوی سره ملاو شولم او د هغوی نه مې تپوس وکړ چې ستاسو وکیل شته. نو دوی ما ته ژړل چې نه، زموږ وکیل نشته. بیا ما جیل ته په هغوی پسې د هغوی کیس میں فالو اپ کې هغه ته ما جیل ته وکالتنامې ټولو ته ولېګلې. او په دې نه پس په هغه کور کې د دوی هغه کیس ما وچلو چې د چا سره کارډونه ول، هغه مونږ د یونیټ سی آر سره د ټیم سره په مرسته هغوی مدلته ریلیز آرډر راواخیستی. او د چا سره چې کارډونه نه وو، یو سل دوه نوي داسې کسان د هغو سره کارډونه نه وو، هغه مونږ واپس افغانستان ته ریپورټ کړ. دغسې خو آیډیل سچویشن خو دغه په کارو چې هغه مونږ نه وو ریپورټ کړي، خو هلته زموږ سره د پاکستان چې کوم لاز دي یا د پارنر چې کوم ایکټ دی، پاکي زموږ سره دا آپشن نه و چې موږ یا د دوی لپاره د ازایلم لپاره اپلای کړو یا مې بل سره ریلیف ورته راخسته. په هغه ټیم کې زموږ سره ایمیډیټ ریلیف چې کوم وي، هغه دغه و چې موږ دوی خپل هیواد افغانستان ته ولېږو.
بله، تاسو څومره کال په د مدافع وکیل په توګه کار کړی؟
زه خو بالکل نوې راغلی، زما یو کال د وکالت کړی.
یعنی
زما عمر 25 کلن یم
او
درس مو خزه سټوډنټ وم.
سټوډنټ وای او درس مو تازه خلاص کو، بیا راغلی وکالت ته او کار مو هم د افغانانو د حقونو له دفاع نه پیل ک.
او بالکل بالکل، په کراچۍ کې پریکټس کوم، جنرال پریکټس کوم، خالي د داشینه نه، خالي فورنرز اکټ کوم، زه جنرال پریکټس کوم، خو د دوی چې دغه کم کیسونه د افغان ریفیوجیز خدي دا ز پرو بونو کوم.
څوک مرسته در سره کوي که یوازې یاست تاسو؟
پاول سر ته خو زه بالکل یوازې وم، چې مطلب هغه یو سل دوه نوي کسان ته چې کله زه پیش شوی وم، نو زه یوازې وم په هغه وکالتنامه یا هغه آرډر چې ته وګورو، نو هلته د وکیل په تور خالي زما نوم لیکل شوی دی. خو د دې نه پس زما چې کوم ملګري دي، هغوی زه جوائن کړلم، اوس زموږ ډېر ښه ټیم دی. زما چې کوم کولیګز دي، هغه په دې کیسونو کې زما سره ډېره زیاته مرسته کوي. اوس ریسنټلي په جنوري کې افغان سفارت ته موږ دا سجیشن ورکړ چې تاسو خپل یو وکیل ونیسئ، چې ځکه چې د دنیا کې چې چرته مې ایمبیسیز دا غوښ خپل یو لیګل ټیم ستاسو غنښته، نو اوس دا څو ورځې کېږي هغه یو وکیل نیولی دی.
دا ملګری چې تاسو وایي چې تاسو یو ټیم اوس جوړ شو یو نور ملګری هم لري، دا هم تازه نوی وکیلان دي او که پخوانی تجربه کار وکیلان هم شته پکې؟
نه نه، دا ټول زما کلاس فیلوز دي، دوی زما مدد کول لپاره دا کارونه زما سره کوي چې په ما باندې بوج نه وي.
په دې کې تاسو پیسې ترلاسه کوئ؟ څوک پیسې درکوي؟
نه نه، دا کیسونه چې زموږ وړیا کوو، د دوی موږ پیس نه اخلو.
د څه لپاره کوي؟
چې کوم دا خلک دومره مظلوم خلک دي چې تاسو سره ملا شي، نو تاسو به په دې مجبور شئ چې دوی ته پری لیګل سرویس ورکړي. زنانه وي، ماشومان وي، او چې کوم بیماران وي، اکثره خو مطلب ما ته بالکل جړه پی راشي دوی، مطلب ماشومان انجونه ما ته چې مونږه واپس لاړو افغانستان ته، مونږ بلته درسونه څنګه وي. همدارنګ د کینسر مریضانو دا وي، هغوی خپل هغه پرچانی ما ته نیولې او زه بس ورته ګورم.
تر ټولو ځوراون کای حالت چې تاسو ورسره مخامخ شوی یاست څه وخت او کله وو کیسه راته وکي؟
په کراچۍ کې کې دلته چې وو ما په خپل ټوئیټر باندې هم شیر کړی وو، یو کس وفات شو د کینسر د مریضې د وجې. دا هغه چې کومه میرمن وه پریګل بیبي او وای د پریګل بیبي ورندار و خالدا جان او یو بل د دوی د کورنۍ غړي د خالدې خاوت شیر زمان. چې کله دا کس وفات شو نو زما کوشش دا و چې د دوی یو ځای ډیپورټ کړم، خو اخ ټایم دا خلکو چالان په کیس کې نه وي جمع. دلته چې کله چالان نه وي جمع نو عدالت سمخته پروسیس نه کوي. د ایف آی آر نه پس یو ډاکومنټ دی چې پولیس پورا مطلب انویسټیګیشن وکړي، دا یو پراپر ډاکومنټ په عدالت کې جمع کوي، دا پولیس آفیسر دی جمع کوي چالان. نو پخ ټیم پخ سټیج باندې هغه چالان نه وي جمع، پولیس نه وي جمع کړی، او زما سره مطلب اخ ټیم څه آپشن هم نه وي چې ما دوی ټول یو ځای استولي. هغه دا ښځې کیس ما هو سال کوي چې چالان جمع سو هو سال خو هغه خاوند دی و میاشت مخته یوړي واپس افغانستان ته. اغه ته تر اوسه مونږ دانه دی ویل هغه، او مطلب زه د هغه په ژبه نه پوهیږم، هغه فارسی ویایي، خو زه د هغه درد احساس کولای شم. ابل اور چې کله عدالت چې کله ټول کسان پر ایو ځای شو د دوی د ریپورت هوډه لیکو نو دې زمانه په فارسی کې حال کول، هغه د دې چې کوم ورنداله د هغه لګلګ پښتو زده د هغه ماته ترانسلیشن وکړه چې دا وی چې زما خاون څه شو. نو ما ورته چې هغه اسپیټال کې د هغه ته د ریپورت پر چې حل تلګم.
بی بی پریګل کیسه زمونږ په خبرونو کې راغلی و، هغه تر اوسه پورې هم په زندان کې ده.
او ډیپورت اورډر شوی ده، تاسو لپاره په زندان کې ده، په تیر ورځ کې دغه ډیپورت اورډر وشو.
بی بی پریګل، یا دغه نور انجونې چې تاسو یې مخکې کیسه وکړه، دوی پوهیږي چې منیزا کاکړ څوک ده او د څل لپاره دوی سره مرسته کوي؟
ها کول دا زنانه چې هغه د کوټ له ډیپورت اورډر وشو نو دوی زما سره په کیس باندې ملا شو. ما ته هیڅ فکر نه، زما کارډ واخیست چې موږ افغانستان ته لاړ شو تا ته به موږ کال کوو. هیڅ مطلب موږ داسې نه دي لیدلی چې مطلب ما نه ته پوسټ لیست تاسو این جی او د ما ورته نه ویل چې څنګه موږ نه ولې راځي. نو ما ورته تم پوښتنه زم پوښتنه یو کلتور مو دوی دا یو رشتہ زموږ تاسو سره دا هغه زپالم.
په دې کې سونو کې چې تاسو محکمې ته وړاندې کړی دي، کوم تاسو بایللی هم دی کټول مو غټلی؟
موږ په سین آی کورټ کې یو پټیشن لګولی وو، اپخ کې موږ د دوی نه د ریلیف وختلو چې کوم افغان هیومن رائټس ډیفندرز دي د چاچی په افغانستان کې ورسره ته خطر دی، یا چې کوم افغاني انجونه دي چې دلته سبق لپاره راته غواړي، یا بیا دا کوم بیماران چې دغه د افغانستان نه ټول ډاکټران چې کوم آی کوالیفاید ډاکټرز هغه لاړو باري وځونه ته. نو هلته اوس د صحت هغه رنګه دوی ته هغه مواقع نشته ورته، نو دوی مجبور دي چې پاکستان یا بل هېواد ته ځي. نو موږ ورته چې تاسو په دې حواله سره دوی ته لږ ریلیف ورکړي، خو چیف جسټس سین آی کورټ احمد علی شیخ دغه ریمارکس وکړو زموږ په دې پټیشن باندې. پټیشن نوم وي منیزا کاکر ورسز فیڈریشن آف پاکستان، په هغه کې دوی دغه ریمارکس وکړو چې پاکستان څه عالمی یتیم خانه نه ده چې افغانیان بپالي.
د دې وینا په ځواب کې ستاسو دفاع څه وه؟
موږ دوی ته ویل چې انټرنیشنل کسه هم پاکستان چې د 1951 کنوینشن یې ساين کړی نه دی، خو بیا هم نړیوال قانون چې دی تا په دې باندې پابند کوي چې تا هغه کسان نه واسه، خاص کر ایچ آر ڈی چې کوم دي د چانس ونه چې هلته په خطر ده، چې دا افغانان پاکستان ته د تخریب کاری په نیت نه راځي، د خپل ژوند د ژغورنې په نیت راځي، نو باید دوی واپس هلته عذاب ته نه واستول کیږي. خو سین آی کورټ مطلب ډېر روډ ریمارکس یې راکوي چې مطلب موږ دوی نه شو پاللی.
دا یوازینی کیس دی تر اوسه پورې چې تاسو بایللی؟
هو بالکل، او ډېر افسوس سره وایم.
کله چې تاسو له دې افغانانو سره مرسته کوئ، کله چې کور ته ځئ پس له دې چې مثلا په یو کیس کې تاسو یو یا یو کورنۍ یا څو کسان خوشی کوي، فکر ستاسو یا حس ستاسو څه دی؟
دا افغانان چې کله هم هغه د دوی یو خو دوی ته مطلب یو هغه د دوی ریپورت اورډر د کورټ نه راخستل، بل د دوی لپاره کوم گاډي او د دې تنظیم سی وشي کنه، نو کبه ورسی خوشی کیږي. نو زما بابا را ته یې وی ته خو نن بیا ډیره خوشاله استا کسان خو نن بیا زی تا ته وسوم نه دوا وی کوي هغه. نو هغه یو دومره خې احساس وی ځکه چې دا لکه په پاکستان کې کته کې پی راوخه یا بیا بلوچستان راوالي نو هلته دوی کیسه په دا رنګ نه ډیل کیږي هلته دوی زر واپس ولیدل کیږي کله غلي وړ خو دلته په میاشت میاشتې غریبان بندي و عدالت ته نه پیش کړي که څوک وکیل نشي ورته پیش تر هغه کسټډي عدالت ته نه وړاندې کوي دلته داسې قسمه ما تیر ورځ کې یو کس ولیدی دلته بالکل د خودکشي کوشش وکړو په دې بندیان کې نوم یې رحمت الله دی د پلار نوم یې عبدالله دی ما ته دغه نوم بالکل داسې زبانی یاد شو دی چې په اف آی آر کې یو کس و زما په نظر باندې هغه اف آی آر نه وي راغلی دی د اگست له میاشتې نه بند وي هلته په دلته مطلب زمونږ سیټي کوډ چې کوم دی دلته یو لاکپ غوندې ځای دی پخ کې دغه کوم بندیان چې را وړي د ایرنګ لپاره نو هغه هلته ساتي نو دا کسې را ویستلې د کوشش کړې وي چې زنجیرونه یې مات کړي وای نو زه چې پاس ورلم نو دوی دی تړلی وو په زنجیرونو باندې ډېر سخت تړلی وو نو ما په پولیس والا باندې غوسه وکړه ما ویل چې دا ستاسو څه غیر انساني چلند د دوی سره کواستئ د دې کس سره کوي دا څوک دی ستا یې بالکل لاندې ځلې چې ما داسې سر د هغه راپاس وي نو هغه پښتون ښکاري ما ورته چې ته افغان یې نو هغه ما ته وي چې او زه افغان یم نو ما ورته چې هغه په پولیس والا مې خلاص کړه ما ته پوښتنه وکړي ته ولې دلته راغلی وو چې زه په افغاني کیس کې بند کړ دوی چې دي زره فورن لیفټ کیس ته افغاني کیس پی دي په دې کې بند کړی خو زما وکیل نشته او زه دلته په کار روزګار پسې راغلی وم زما د کور والا سره هیڅ رابطه نه ده سوه زه ته دې ژوند نه ژوند غواړم
په کومه وسیله په څه طریقه یې غوښتل چې ځان ووژني
زنجیرونه باندې ځان خوشولو ته په کوم زنجیرونه دوی سره راړي د دوی لاسونه په ورته لري په باندې ځان پورولو کوشش کول نو دوی ځان ته څه تکلیف نه ورسي نو هغه د دوی لاسونه شو تر شای ورته لري او بیا په دروازه تړلې وو
لم دې ځوان سره هم تاسو څه دې مرسته شمنه وکړه
داخل پارون موږ د کوټ ریپورت اورډر راواخیست دی وا افته مخته زور سره ملاو شو پارون په تاریخ باندې موږ ورته حاضر شو دی مو عدالت ته پیش کو د عدالت نه ریپورت اورډر ورته راواخیست ډیر زیات خوشاله
تاسو مخکې یادونه وکړه منیزه جانې د کورنۍ ستاسو د پلارجان چې تاسو ته ویل چې نن خو به ته بیا خوشاله په غو باندې هم تاسو په کورنۍ ژوند باندې هم راګرځو خو الله هغه مخکې ځینې نورې پښتنې هم شته افغانان یوازې په سند ایالت کې نه دي چې بندیان دي په ځینو نورو ایالتونو یا صوبو کې هم یو شمیر افغانان په زندانونو کې بندیان دي څه پلان لري چې پراتلونکي کې له هغو سره مرسته وکړي
او بالکل دلته د افغانستان نیو خورکی ماته روزانه کول کی خدای په خبرو زده پویګم هغه ماته په پارسی دغیږي دا غي زوی چې د دلته په حیدرآباد کې هغه جرنالیست و دلته یونیسیار لپاره خپل انټرویو لپاره را روانو د اسلام آباد نه چې په حیدرآباد کې نیولې دی نو زه خو په کراچۍ کې اوسېږم زه خو د کراچۍ کې دلته وکالت کوم هغه غریب په حیدرآباد کې ما مطلب په خپل سورسز باندې ډېر کوشش وکړ چې د هغه اف آی آر پیدا کړم لیکن بیا دومره ریسورسز نه لرم چې هغه په حیدرآباد ته ځم یا مطلب دا څه چې اوس هم څومره کار کوم نو دا زموږ ملګري ټول د خپل جیب نه لګیا دي
په پاکستان کې یو شمیر ګوندونه او سیاسي جریانونه هم شته چغو امکانات لري د پیسې چې تاسو یادونه کوي غو مالی امکانات لري هیڅ ګوند یا جریان له تاسو سره دمرسته نه کوي سیاسي ګوندونه
اصل کې د افغانان چې اوس دلته اوس هم چې کوم دي د دوی صحت په حواله سره مطلب دوی په داسې سیلز کې ساتل شوی دي چې تاسو ټول ته د خارج بيماري لګي تللی ده نو دلته چې کوم پښتون ژغورنې ورزنګ مطلب کمیټي و هغه ته ما چې تاسو دوی ته دوایانو بندوبست وکړي نو هغه خلک په اخ شي لګیا شو نو دومره برډن به زم پاغوي نه سم راوستلې چې مطلب زه خپل اخراجات هم پاغوي باندې واړو زما دغه کوشش فيه سم اخراجات خپل کول شي یا زما چې کوم کولیګز دغه هم خپل جیب نه لګیاوي
مخکې مونږ ځینې راپورونه درلودل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینو غړو لدې باندې افغانانو سره مرستې کړې دي دا یو ځې هم د مرستې وی چې تاسو یادونه کوي د دوا او ک نور مرستې هم شوي دي غوې لخوا
اصل کې داخل کې د دوی سي په جیلونو کې خاص کر د ماشومان سي په کم جیلونو کې ساتل ال تداوی بسترې او سامان نو هغه دوی ورته رسولې دي. همدارنګه د افغان سفارت لخوا د باول چوي د بنیانو په سر باندې چې کله به افغانستان ته واپس ستنېدل نو د بس کرایه به اخیستل کېدل او د یو بندي په سر باندې لس زره پنځه زره کډې کسان به کم وو نو یو بنده پر سر باندې به لس زره اخیستې، که کم به وو نو پنځه زره به بنده باندې اخیستې. نو دا خو اکثره داسې کورنیانې وي یا داسې خلک به وو چې هغو به وس نه لرلې، نو هغه پیسې به دوی پرې کول. اوس دا تېر چې کوم بسونه لاړو په دې کې نیمې پیسې خلکو پرې کړې وو، نیمې چې وې د افغانستان ګورمنټ چې کله بیا اعلان وکړو د دې بسونو د وتلو د مخته دوی ورځې مخته چې اوس به تاسو نورې پیسې مه جمع کواستئ، دا هغه سې دي خرچه چې د افغانستان ګورمنټ به برداشت کوي.
تاسو مخکې د طالبانو د حکومت د سفارت د هڅو یادونه هم وکړه، د هغو لخوا چې کوم وکیل پاکستان ته لیگل شوی یا هلته موظف شوی دی هغه خپل کار پیل کړی؟
هغه زموږ ټیم سره مطلب اوس مطلب په ګاډه باندې کار کوي، هغه بالکل نوې راغلی تر اوسه دومره سره نه دی په اخلاص
تر اوسه پورې، یعنی په هیڅ کیس کې د دوه ونډه نه وه،
مطلب د بالکل وسته یو دی هفته کې چې هغه راغلی دی زموږ سره مرسته کوي زموږ په دې کیسونو کې منډه ترنوي ځکه چې دا کیسونه خاول فایل شوی دی.
ازادي رادیو یو شکل لښوا موږ اوس شپه ورس خبرونه لرو، مهم خبرونه راپورونه مرکه او شننه لا ازادي رادیو واوري، سپورت او موسیقي ته مو هم ډیر ځای ورکړای. دا مخام لښپګو د سهار تر شپګو ازادي رادیو په منځنۍ چپا دولش پګنوي او د سهار لښپګو د مخام تر شپګو زموږ خبرونه په لنډو چپو 19 یوش او 25 مترو اوریدلای شي.
منیسا جان اوس راځو ستاسو شخصي ژوند ته، تاسو مخکې ځینې خبرې وکړې مثلا د عمر یادونه مو وکړه، خو چیرته زیږیدلی یاست، درس او سبق مو چیرته ویلی او اوسیدلی کوم ځای کې یاست؟
زه د جنوبی پښتونخوا په ښار مسلم باغ کې پیدا شوې یم او درس چې ما په کراچۍ کې ویلی دی.
بله، او له کومې کورنۍ سره تړاو لرئ؟
ما په کورنۍ کې مطلب لکه زما مور پلار سي دي هغه دواړو سبق نه دی ویلي، خو هغه دا غوښتلې دي چې دا هغه ماشومان سبق ووایي د انسانیت خدمت وکړي. زما په کور کې سیاسي سي دي، مطلب زما د ترمو سي وو ډېر زیات سیاسي وو، د سیاست باندې ډېر ښه پوهېدلو، او زه چې وو د ماشومان نه ماته سبق ویل خوند را کولو، نو دغه کس چې وو بیا داسې ماشومان به زیات خوښېدل چې د سبق په طرف کې توجه زیاته وي، د عام ماشومان نه لږ بیل وي، نو دغه سره په اوسېدلو باندې مطلب دا سیاسي یا د افغانیت مینه یا د پښتو مینه دا زما طرف ما کېدل.
د دې افغانانو سره د مرستې کولو فکر کله تاسو ته پیدا شو؟ لکه شومتوب او کورسته کله چې په هنتون ته او یونیورسيټي ته ولاړی؟
اصل کې د دې مرستې مطلب زه د باچا خان بابا فالوور یم، د دریم کلاس د باچا خان بابا فالوور یم، تر دې لمخه ما دا فکر کولای چې پښتانه چې دی هغه ترهګر دی، هغه ترګر دي سخت خلک دي، خو زما تر باندې چې نشته دغه سره ما مطلب د خپل ویوز او دا شیر کول نه ما تر چې نشته نظر غلط دی پښتانه د سینې دي، نو هم تر ډاکټر نجیب به بیان کولې، همدارنګ باچا خان بابا، سمت خان بابا زموږ کوم اتلان دي دا غوي، او همدارنګ هغه ماته یو کتاب گیفت کړی و د باچا خان بابا چې کوم د ژوند لیک دی، د دې لپاره مطلب چې ازما د سیاست په حواله سره د پښتنو په حواله چې کوم نظر او هغه بدل شو، مطلب زه وزارت خدای خدمتګار زیاته ویا
په تاسو کې دا بدلون دی. بچا خان زما ژوند او جد او جهد کتاب را وسنو په حقیقت کې
هو بالکل بالکل، او د دې لپاره چې کله پښتو ورنه ورزم په دروازه تلسکی دلته لکیب شهید شو، نو تر پښتو ورنې ورته نه مخه مونږ دلته په خپل یونیورسيټي کې زماده یونیورسيټي بالکل اول کالو مونږ دلته مظاهره کړې ولا، او دا هغه نفس چې کله پښتو ورنې ورته شو نو دا غسر دا ولي ورته ملګری
پختون ژغورنې غورځنګ خو سیاسي ګوند نه دی، یو ډول تحریک دی یا
غورځنګ دی؟ سیاسي ګوند سره تعلق نه لرم.
تاسو سیاسي ګوندونو سره تعلق نه لرئ؟ ډیر ښه.
نه نه نه، زه هری وته احترام لرم. زمونږ آئین دی د پښتون ژغورنې غورځنګ، چې هری وته به احترام لرئ.
او راتلونکي کې د سیاست ډګر ته د ننوتو څه پلان لرئ؟
په دې یقین ساتل چې کوم چې پاکستان کې د پښتنو چې کوم حالات دي، نو د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم زما تړاو دی هغه شهوري توګه دی. زه په غیر پارلماني سیاست ویل چې پښتنو ته د دې هم ضرورت دی یو پریشر ګروپ په توګه. هغه زموږ سیاسي ګوندونه دا ول نه سمو په بمونږ باندې چې بندین نشته، چې کوم زموږ کامي سیاسي ګوندونه دي چې هغه موږ سپورټ کوو یا ووټ ورکوو.
د خپل سیاسي نظریاتو لګ نور وضاحت هم راکې لطفا.
نو په دې باندې زه د پښتو ورنې ورزنګ سره یم چې هغه په دې باندې یقین ساتي چې مونږ باید د ټول پښتنو ترجمانی وکړو. مونږ باید ار پښتون چې زموږ مینستر راځي نو هغه دا احساس وکړي چې هاو زم د دوی برخه یم، زه هم د تخپل نظر اقبلای شم. لکه که زه اوس په یوه سیاسي ګوند کې وم، شاید تا دا سوچ کړی وي چې دا د ګوند سپېسیفیک ګوند دا ایجنډا ده یا دا بیانیه ده دا بی آی او کېدای شي زما مخالف ګوند هغه زما په خلاف پروپاګاندا کړې وه.
او منه زه جانې د پښتون ژغورنې غورځنګ په دې کې څومره رول درلود چې تاسو له دې افغانانو سره مرسته وکړي، له دې بندي افغانانو سره، او کیسې تاسو په محکمه کې په مخ بوزي؟
دا کیس وو چې کله ما شروع کړ نو ما ته زما د مشرانو له طرف نه وویل چې تا دا کیس شروع کړ چې تا ته څه طرف هم په دې کې مرسته پکاري ته په موږ باندې هر کله رخ کولای شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم په دې هڅو کې ستاسو ملاتړ کوي؟
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او دارنګ زموږ نور مشران دي، علي وزیر صاحب او دارنګ چې نور هم څومره زموږ مشران دي، دلته د سینسي کم زموږ صدر دي، د ټول ماته چې پتا دی حواله سره چې کوم هم راسته پکاري ته په موږ باندې ځواب کول چې دارنګ چې دلته چې زموږ کوم کامي سیاسي ګوندونه دي هغه هم ماته ډاډګیرنه راکړې ده چې په دې حواله سره تا ته مطلب د څه هم ضرورت دي ته په موږ باندې هم غږ کولای شي.
ډېر اله منی زجانې، زمونږ اوریدونکي کله کله ستاسو نوم هم په یو بل ډول سره څوکې منیژال ولي او څوکې منزه ولي، د خپل نوم حقیقت هم راته وایست؟
دا زما نوم چې دی زما ترې چې دی د اسما جانګیر د لور نوم دی منیزه. نو از مون پښتنه منزه دی دارنګ دی، نو از مون پښتنه ماته منیزه وی، نو زه لیکم هم منیزه
او معنی هم را تو وایست؟
معنی دغه دغه مطلب پرهیزګار او جد جهد زیات کوي.
یو زیات شمیر افغانان تر اوسه پورې هم منیزه جانې په زندانونو کې شته، د پاکستان په زندانونو کې. تاسو مرسته به له دوی سره پس له دې څه ډول ویل دي وروسته؟
زه سم سره چې څومره هم د دوی مرسته کېدلای شي پر روانو کې هم زه به د دوی لپاره حاضر یم، چې څومره هم زما په وس کې وو زه به د دوی لپاره کوم.
خپل کار، خپل دارالوکاله یا نور د وکالت چارې د خپل شخصي ژوند او د لګښتونو لپاره هم لري کې یوازې همدې کار ته ځان وقف کړی؟
نه نه، ما تاسو چې جنرال پریکټس کوم زه نور کیسونه هم کوم، خالي دغه کیسونه چې زه د پرو بونو لیګل سرویس مطلب دوی ته ورکوم، دا کیسونه د دوی غوړیا کوم. نور چې دی مطلب زه پروفیشنل وکالت هم کوم، خو زما مخته اراده ده چې زه خپل لوړ د وکف نو شاید په منځ کې ګیپ هم راشي.
تیراله د څه کومه مسله شته منه زه جانې چې یادای کوي زموږ خبرو نه پاتې وي؟
اصل کې دا بندي افغانان چې کوم دي د دوی لپاره موږ بار بار غږم پورته کړی دي چې د دوی کې زیات بیماران دي، د کینسر پیشنټس دي. تیر ورځو کې هم مطلب ایوا افغاني میرمنې جیل کې ماشوم پیدا شوی دی، ایوا میرمن لپاره مطلب خپل ایوا انجلۍ یما، نو هغه احساس کولای شم دی په پښتین کې د دې سره ضرورت دی دا غوښتل چې د دې کورنۍ د دې سره وي، د دې ته یو شم میډیکل ټریټمنټ ورکړل شي، یا د دې هغه ورځې چې مطلب دی په انتظار تیر کړي چې به ماته په آخري وخت باندې میډیکل ټریټمنټ هم سم ملاو شي کنه، نو هغه یو ستونزې دا غریبان پیس کوي په خپل روزانه اوس هم داسې میرمنې شته چې په نس باندې ماشومان لري، نو دا هغوی احساس زموږ سره وي. موږ غواړو چې د دوی دا غږ چې دي دا تر ټولو ورسي.
د پاکستان د کراچۍ ښار په زندانونو کې د بندي افغان کډوالو مدافع وکیلې منیزې کاکړ، له تاسو ډېره زیاته مننه د ازادۍ میلمه په پروګرام کې د ځانګړې مرکې لپاره.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د هوا مرغانو واورئ ما د حال د وطن راوړئ، ما د حال د وطن راوړئ. کاکړۍ غاړې کوم ما راوړ پخلا کوم ما راوړ پخلا کوم سفر ژوب جانان پر کوټه سرا داسي د دنیا مدن رہی کہنا وہی خط بہرا دے شہی کہنا وہی خط بہرا دے شہی سوٹ کرائی سے رشکار سیلا مگڑنج بل چاہیے
سلگو سلگو مش پی تیری پسند.
بالطول دادو بالمردي زما بستر بو فارا بردي زما بستر بو فارا بردي كبنرا